مشال ریډیو په جواب بلا غړی کې د خپل قربای اسلام مومن سلامونه ومني. او وخت سهار 10 بجې شوی په دې غړی کې د نورو موضوعاتو څنګه وري په کوټه کې 14 په پېښور کې قبایلی جرګه او په روستۍ نیمای کې 2 خبرونه روخانه مستقبل او د غراز بختر ستوري ورز خبرونه هم لرو. خو تر هر څه مخکې ورزو مجید بابر ته چې تاسو ته سات تازه کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
ستوډیو مشهورم به د مشال خبرونو سره ټکی. تیر ماخام د کوټې په یو جماعت کې د ځانمرګي برید په نتیجه کې د وجل شو شمېره 1500 تر رسیدلې ده. د زمشو قبایلي دلو د حقونو د پاره به نن یو لوی جرګه د پیښور په نشتر حال کې کیږي. ایران منلې چې د دوی پوز په غیر ارادي توګه د یوکرين د مسافروړونکو الوتکې راغورځولې ده. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په کوټه کې پرون په یو جماعت کې په 14 کې 15 بجل شول. په وجل شو کسانو کې د کوټه پولیسو ډي اس پي امان الله هم شامل دي. 14 د کوټه د سټلایټ ټاون د غوث آباد په جماعت کې د ماخام د لمانځه په وخت کې وشوه. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر میر زیا لانګو خبري اعلان ته ویل چې 19 کسان زخمیان شوي هم دي او زیاته یې کړه.
لیکن آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ
لکه چتا ست معلومه ده چې د ترګری ود به پیشوس به د غورستا حکومت پر چک پوسټونو سخت امنیتی ګامونه پورته کړل او د شهر پر غټو مساجدو هم سکیورټی زیاته کړه. خودغه ډول په ګلی کوڅو کې د مساجدو تحفظ څه ستونزمن وی نو هم دا وجه ده چې پرد کوونکی ځانمرګې دلته رالی.
آسان ټارګټ سمج کړو ګلی کوچو کې مسجدو مې آئے تھے.
د حملې ذمہواری د داعش وسلوالې ډلې اخیستې او دعوی کړي چې دا حمله ځانمرګي و. نن بعد پیښور په نشتر حال کې د زمشو قبایلي دلو د حقونو په اړه د ټولو سیاسي ګوندونو مدني فعالانو قبایلي مشرانو وکیلانو خبریالانو او زده کوونکو لویه جرګه کیږي. نن سهار مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې جرګې جوړونکي یو منتظم محمد حسیب خان وویل
هغه دولس نقطی چې کوم باندې دا ټول خلک متفق شي هغه په دې باندې مونږ د عام ولس نه منظورو چې هغه کې د قبایلي سیمې چې کوم انتظامی امور دي د پیسو چې کوم ضروریات دي دغه رنګه تعلیم روزګار او صحت نه علاوه چې کوم هلته د شناخت مسله ده کومه چې اوس د سب ډیویژنز والا روانه ده نو په دې ټولو باندې بلته نن 2 خبره کی.
د حسیب خان په خبره په دې جرګه کې به د قبایلي دلو دراتلونکي د زمکېدونه پس په دغو سیمو کې د بیا آباد کړی ترڅنګ په یو شمیر نور موضوعاتو هم خبرې کیږي. تیره ورځ د پاکستان قومي اسمبلی په ماشومانو د جنسي تیری په اړه د سختو سزاګانو د بل منظوري ورکړه. په دغه قانوني مسوده کې په ماشومانو په جنسي تیرو کې ککړو کسانو لپاره د عمر قید او د 10 لک روپو جرمانه تجویز شوې ده. قومي اسمبلی ته د زینب الرټ په نامه د دغه بل مسوده د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاري وړاندې کړه. د بل منظوري دونه پس میرمن مزاري د قومي اسمبلی د غړو مننه وکړه. په بل کې د هغو پولیسو لپاره هم سزا تجویز شوې ده چې په ماشومانو د جنسي تیرو د پیښو سمې پلټنې نه کوي. په بل کې کم نہ کم سزا لسکالا قید مقرر شوی ده. د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د مندنی ختیځ د صورتحال په اړه د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره خبرې کړي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې د سرګی لاوروف سره په ټلیفوني خبرو کې شاه محمود قریشی وویل چې په بغداد کې د ایراني جنرال قاسم سلیمانی په یو امریکایي هوایي برید کې د وجنې نه پس د ایران او امریکا ترمنځ روان کړکیچ کې به پاکستان به طرفه پاتې کیږي او په سیمه کې د امن لپاره به خپل کردار لوبوي او خپل خوره به د بل هیواد پر ضد کارولو ته پرې نه کړي. اسلامی نظریاتی کونسل وایي چې د احتساب موجوده قوانین د اسلامی اصولو مطابق نه دي او په دې لړکی کې تجاوز وفاقي وزارت قانون تاسو ولې دي. نن سهار مشال ریډیو سره په خبرو کې د اسلامی نظریاتی کونسل مشر ډاکټر قبله یاس وویل
ځکه چې په پاکستان کې آئین دا وایي چې یو قانون هم د قرآن او سنت خلاف نشي جوړېدی. مونږ پکې یو بله بنیادی خبره کړې ده چې د نیب د آرڈیننس دا ټول تصور چې دی یا د احتساب دا ټول تصور چې دی دا د اسلامی احتساب اصولو سره مطابق نه دی.
ډاکټر قبله یاس په خبره د احتساب د ادارې دا قانون چې څوک هم په درغلې کې ککړ ثابت شي نو د خوشي کېدو په بدل کې د احتساب ادارې ته پیسې ورکول غیر اسلامي دي. د ده په خبره اسلام د احتساب په اړه د هرې درغلې د بنیادي وجې د ختمولو خبره کوي. دا خبرونه تاسو د مشال لري ناوړی. ایران ومنله چې د جنوري په اتمه په تهران کې د هغوی پوز د یوکرين مسافر وړونکو الوتکه په غیر ارادي توګه د انساني غلطۍ له امله په نښه شوې او غورځېدلې وه. نن سهار د ایران سرکاري ټلویزیون د دې الوتکې د ویشتو د منلو خبره په داسې حال کې وکړه چې د سور دنیا د غربي نړۍ د مشرانو کارپوهانو لخوا د ثبوتونو په بنیاد د ایراني توغندیو له امله د الوتکې د ویشتو تورونه ایراني حکومت رد کړي ول. په دغه الوتکه کې یو سل شپږتیا مسافر سپاره ول چې ټول وجلې شوې دي. بیان زیاتوي چې په دې پیښې کې ککړو کسانو ته به سزا ورکوي. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي دي چې دا پیښه په داسې کړکېچنو حالاتو کې رامنځته شوې ده چې ذمهواره یې امریکا ده. دغه الوتکه د تهران نه د یوکرین سرخار کیف ته په لاره وه چې په کې 55 کینیډین، 20 ایرانیان، 10 د سویډن، 4 افغانان، 3 جرمنیان او 3 بریتانویان سپاره ول. او رسته خبر دا چې امریکا د ایران د حکومت په اتو لوړ پړو چارواکو بندیزونه ولګول. په دې وګړو کې د ایران د عالی امنیتي شورا مشر علي شمخاني، د باسي ځواکونو مشر ګل مرزا سلیماني او د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستید مرستیال محمد رضا اشتیانی شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو او خزانه وزیرانو مایک پومپیو او سټیف منوشن پرون د جنوري په 10مه د نوو بندیزونو خبره په واشنگټن کې یو خبري غونډې ته اعلان کړه. د امریکا حکومت همدارر د ایران د پولادو او نورو داتونو یو شمیر کارخانه او د قانونو د کیندلو ولس شرکتونه تر بندیزونو لاندې کړی دي. په دې اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا جاری شوی فرمان کې شمنه شوی چې له زیاتې پانګې د ایران د حکومت د مشرانو د لاس لنډولو لپاره به نور ګامونه هم پورته کوي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو اوردل. تاسې زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري. په کوټه کې چاودنې یو شمېر کسانو ته مرګ جوړ لړولي.
مسجد کې وم په درېم رکعت باندې ناسو مې ډېر زوردار د مانکا وسو ډېر خلک ودی کې شیدان سیوی دا ډېر زخمیان سیوی دي.
او سیاسي ګوندونو قبایلی جرګه نن په خبر کې رابللې. او پر دې به هم تاسو ته معلومات درکو چې ایران دولتي ځواکونو منلې چې په تیروتنې یوکرانې الوتکه راغورځولې. او پاکستان ویلي دوی به په سیمه کې د عمل لپاره خپلې هڅې کوي. خو یو راپور خو یو کارپو وایي
دا خبرې اله کېدای شي چې یو خدای چې ملک اقتصادي توګه باندې مضبوط وي، خود مختار وي. او تاسو ګورئ پاکستان دې ته مجبور دی چې سعودي عرب نه قرضې واخلي، پیسې ورنه واخلي.
د پاکستان د قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیریو د مخنیوي لپاره قانوني مسوده منظور کړي. خو د ماشومانو حقوقو یو مبارز وایي
پاکستان کې ډیره غټه مسله ده چې قانون سازي خوشي خو په هغه باندې عمل درآمد نه کیږي.
د پاکستان اسلامي نظام ته کونسل وایي د قومي حساب اداري ځنې قوانين د شریعت مطابق نه دي.
حکومت د نیب طریقې کار دی چې ملزم تر سو پورې په هغه الزام ثابت شوی دی په میډیا باندې دغه بدنام کول شریعت سره هم هنګ نه دی.
لمشال رادیو سره اوسې. اوس هم د خبرونه لومړی موضوع. اردوونکو د کوټه خار په دارالعلوم شریعه جماعت کې ځنمرګي بریده 15 کسان وژل او شل جوبل کړي. دا پیخه د سټلایټ ټاون په غوسابات کې پرون د ماخام مانزه پر محل رمسته شوې ده. چارواکي وایي د پیخه پلټنې پیل کړي خو د بریجماري دایښ ډلې منلې. نور حال له کوټه څخه د مشالډیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د کوټه د سټلایټ ټاون په غوسابات کې تیر ماښام د لمانځه پر مهال د مدرسه دارالعلوم شریعه په مسجد کې هغه مهال وازورور چاودنه وسوه. کله چې د ماښام پر مانځه خلک ولاړو د دې چاودنې له امله تر دمګړی پورې 15 کسان وژل شوي او شل نور ټپیان دي. په وژل شوو کې د کوټه د پولیسو ډی ایس پی امان الله، مسجد امام او دوه ماشومان هم شامل دي. د پیښو وروسته سمدلاسه پولیس او سرحدي عسكر د پیښو وزای ته رسیدلي او د غزای څخه مړی او ټپیان د کوټ ولوی روغتون ته رسولی دي چیرې چې د زخمیانو علاج روان دي. او چې کوم خلک په دغه پیښه کې خپل ژوند د لاس اور کړي وو دا غو مړی تیر شپه د شناخت وروسته و خپل خپلوان ته سپارل شوی دي. د پیښه وروسته د بلوچستان کورنۍ چارو صوبایي وزیر زیا لنګو تیر مخستان د پیښه وزای ته رسیدلې او الته د پیښه جاج اخستې دي. وروسته د خبريالانو سره په خبرو کې نموړی وویل چې د لمړنۍ پلټون څخه داسې بریښي چې دا یو ځانمرګي بریدو چې مخه د بلوچستان په خلکو
کې ویر خپلور او په کوټ شار کې امنیت ورارول دی.
دیکھیں آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ
د بلوچستان د کورنی چارو صوبائی وزیر ضیا لنگو وای لکه چې تاسو ته معلومه ده چې د ترګری ود به پیش وس وی تاسو وروسته حکومت پر چیک پوسټونو سخت امنیتی ګامونه پورته کړل او د شهر پر غټو مساجدو هم سکیورټی زیاته کړه. خو دغه ډول په ګلی کوڅو کې د مساجدو تحفظ څه ستونزمن وي، نو همدا وجه ده چې برید کوونکی ځانمرګې دلته رالی او دا د ګلی کوڅو مسجد یو اسان هدف
وګڼي.
بلخوا ته د پیش په اړه د سیمې ځینو الکوانو و مشالډو ته خپل د سترګو لیدلی حال څه داسې بیان کړي او وویل چې چاودنه ډېره زوروره وه.
مسجد کې وم په درېیم رکعت باندې ناست وم، ډېره زورداره دمانکه وسوه، دغه غټ آواز کنان سره وشوریده او موږ دې لکه خلک ډېر ډېر سره غمجن دي او ډېر خوب زده دي، ډېر خلک په دې کې شیدان سوي دي او ډېر زخمیان سوي دي.
زما نوم عطا اولاد، ما د ماشال مونږ کې و چې د ماکا وسوله او کېدای شي هم سایه ګام کې شیدان سوي. زه ډېر غمزده هم د دې د وجه چې د ماکا سره و ټوله کوچنیان ماشومان غټان ټوله پریشان دي د دې وجه.
پر پیش باندې بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان هم سخت خواشنی څرګنده کړې او ویلي دي چې دا یو داسې عمل دی چې مخه په خلکو کې ویر خپرول دي. نوموړي د پیش په اړه سمدلاسه رپورټ طلب کړی او په پیش کې د ټپیانو هر ډول علاج کولو امر کړی دی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د چهارشنبه په مازګر د کوټ ښار په مرکزی برخه کې د میکانګي سړک او عبدالستار روډ پر چوک باندې یوه بله چاودنه شوې وه، په کوم کې چې دوه کسان وژل شوي او د اف سي د دوو عسکرو په ګډون اته نور ټپیان.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. تاسو واردل چې د کوټې د دارالعلوم شریا په جماعت کې ځانمرګي پرې د 15 کسانو ته مرګ جوب لاړولي. د برید ذمواري داعش وسلوالې ډلې منلي. بلخوا د طالبانو سرچینو مشالوک ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د دارالعلوم شریا په نوم د دې مدرسې څښتن د افغان طالبانو اوسنی قاضي القضات عبدالحکیم وو. په کوټه کې د جنوري پر 8 نیټه هم یوې 14 دوه تنه وجلي وو او 14 جوبل کړي وو. په کوټه کې مو له خپل خبریال تارخان صاحب سره پر دغه موضوع خبرې کړې دي او دا مو ته تپوسلی په لومبۍ کې چې په کوټه کې د مخ په زیاتېدونکو چاودنو لامل څه کېدی شي، نو هغه وایي
دغه معنی ته اخیستل کېدی شي چې فوکس اوس د وسلوالو ډلو لکه څنګه چې تاسو ذکر هم کړ چې د دې 13 شپه چې کوم ماښام چودنه شوې ده په مسجد کې، نو داعش بیا یو بیانیه خپره کړې ده په خپل سوشل میډیا باندې او په هغې کې دعوه کړې ده چې دوی دغه حمله دوی کړې ده. بیا یې د کوم دوی چې دعوه کړې ده چې دا یو ځانمرګي برید و دغه، نو او بیا هغې دا دعوه کړې ده چې دوی په دغه حمله کې افغان طالبان په نخښه کړی دي او شلې پکې وجلې دي، سلوېخې پکې جوبل کړی دي. نو دلته بیا هم یو بل اندېښنم دا کېدی شي که د داعش دا دعوه رښتیا وي، نو بیا خو دا یو بل اندېښنه به ځکه پاکستان دپاره وي چې افغان طالبان په نخښه کړی دي، نو معنی داره چې د هغوی هغه جګړه چې په افغانستان کې یو بل خلاف به په ننګرهار کې یا په زابل کې دي جګړې کړي دي داعش او طالبان، هغه جګړه اس کی دیشی پاکستان بلوچستان تا هم انتقال شوی دا دیکھنے خو موجود بوی.
بلا تارخان صاحب د بلوچستان نیشنل پارٹی چې کم بشر دی حاصل بزنجو صاحب هغه څوره زی وړاندې پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې دا هم ویلي چې د ایران او امریکای ترمنځ چې کم تاوتریخواله دی د هغه زیاتېدو کې دی شي سبب دا هم وګرځي چې په دغه سیمه کې پراکسی جګړه یا نیابتي جګړه هغه زیاته شي. دغه ته څنګه ګوري؟
دا خبر خو د سرم تر صحدا اتفاق زګه کې دی شي چې پراکسی دا خو د ډیرو هوادونو اوس دا یو پالیسی او تګلاره جوړه شوې ده ګرځېدلې ده، او یو هیواد د یو بل هیواد سره دښمنی کوي دا غینه بدل اخلي یا هغه ته زیان رسول غواړي، هغه ته یو چیلنج مخامخ کول غواړي، نو بیا خو دا شیان د دې امکان به خامخا وي چې هغه بیا کم ځای کې یو هیواد ته فرصت په لاس ورځي نو هغه به دا کار کوي.
دا په کوټه کې زموږ همکار تارخان تاسو ته معلومات درکولو چې په کوټه کې د وسلوالو لخوا د مخ په زیاتېدونکو بریدونو لامل څه کېدی شي. اردن کو تازه خبر ده چې د ایران دولتي ټلویزیون دغه هیواد د فوجي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د یوکرين هوایی شرکت الوتکه په غیر قصدي ډول او د انساني تیروتنې په نتیجه کې راغورځول شوې ده. د ایران د مسلح ځواکونو عمومي قمندانۍ نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه الوتکه چې 168 کسان پکې سپاره وو د ایران د سپاهي پاسداران په راکټ لګیدلې ده. ایران وړاندې رد کړې وه چې ګواکې دغه مسافر وړونکې الوتکه د دوی په قصدي ډول په نخه کړې ده. د کرېډا د وزیر اعظم جسټن ترودو په څیر یو شمیر غربي حکومتي مشرانو ویلي وو چې یوکرانۍ الوتکه د ایران له لورې وشتل شوې ده. د ایران وسلوالو ځواکونو په اعلامیه کې ویلي کوم کسان چې دغې پیښې ذمواران دي حساب به ورسره کیږي. د یوکرین هوایی شرکت دغه الوتکه د جنوري په 8 نیټه له تهران یوکرین ته روانه وه او د امام خمینی له هوایی ډګر څخه تر الوتو وروسته سمدستي راولویده. په الوتکه کې 6 ایرانیان، 10 افغانان، 11 سوکریانیان، 3 شپېته کنیډایان، 3 جرمنیان، 3 برتانویان او 10 سویډنیان سپاره وو. په دوی کې ځنو 2 طبیعت درلودو. دا پیښه 2 وروسته له هغو وشوه چې د ایران پوځ په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي اډه د بیلیسټیک توغندیو حمله وکړه. مشال لډوته غوږ استې موږ به کوشش کوو چې پر دغه موضوع له پوهانو سره اهم خبرې وکړو. خو اوس راځو یو راپور ته. پاکستان او روس ویلي چې دوی په شریکه په سیمه کې د امن لپاره هڅې کوي. دا هوکړه د دې ملکونو د بنو چارو د وزیرانو ترمنځ په خبرو اترو کې شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم ویلي چې د امن لپاره به ایران، سعودي او امریکا ته استازي لیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او ایران ترمنځ ترنګلتیا ډېره زیاته شوې ده. اوس پوښتنه دا ده چې آیا پاکستان په خپله رښتیا هم په داسې یو حالت کې دی چې د امریکا او ایران ترمنځ زیات شوی تاوتریخوالی راکم کړي؟ زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې د جنوري 14 یې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره پر ټلیفون خبرې کړي دي او د منځني ختیځ په اړه یې ورسره بحث کړی دی. د پاکستان سرکاري راډیو لیکي چې شاه محمود قریشي سرګی لاوروف ته ویلي چې نه په سیمه کې د کومې شخړې برخه جوړیږي او نه هم خپله خاوره د بل پر ضد استعمال ته پرېږدي. تر دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د جنوري 14 پر ټویټر لیکلی و چې شاه محمود قریشي به ایران، سعودي عرب او امریکا ته ولیږي. عمران خان دا هم ویلي و چې د پوځ مشر ته یې ویلي چې د هغو هیوادونو له پوځي مشرانو سره اړیکې ونیسي او دا پیغام ورکړي چې پاکستان د امن لپاره خپل کردار ادا کولو ته تیار دی خو د جګړې برخه نه جوړیږي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا پاکستان رښتیا هم د امریکا او ایران ترمنځ د زیات سوي تاوتریخوالي په راکمولو کې رول لوبولی سي او که څنګه؟ د نړیوالو اړیکو په ډاکټر سرفراز خان مشال رډیو ته وویل پاکستان په داسې یو مقام کې نه دی چې سعودي عرب او امریکا یې خبره ومني.
نو خبرو چې پاکستان ملیشیا کانفرنس ته چې کړه نو سعودي عرب باندې کړی او پاکستان بیا نه وتلی. دونه پاکستان لیبر خو نه لري، نه په امریکا نه په هغه خود پیغام رسانی ویلی شو چې پاکستان یو بل یو پیغام بل تر سوېلی شي او دې له سوا څونه طاقت دې باندې د خلک سره طاقت شته پاکستان سره.
د سیمه ایزو چارو پو افراسیاب خټک وای پاکستان کدا سیاحت کوي نو لومړی به له دې هیوادونو سره په خپل اړیکو کې یو توازن رامنځته کوي.
دا خبرې ان کې دې شي چې یو خدای چې ملک اقتصادي توګه باندې مضبوط وي، خود مختار وي او تاسو ګورئ پاکستان دې ته مجبور دی چې سعودي عرب نه قرضې واخلي، پیسې نه واخلي، امریکا سره خپل تعلقات بیا تازه کړی دي په نږدې وخت کې او ایران تل دا شکایت کړی دی چې د پاکستان د خاورې نه هغلته کې مداخلت کیږي. نو ارزه چې پاکستان لپاره پکار ده چې اول دغه مسلې لږ حل کړي، هغې نه وروسته دا قسم ته کوششونه وکړي.
افراسیاب خټک وویل د امریکا او ایران ترمنځ د جګړې په صورت کې به د پاکستان لپاره تر ټولو ګټوره خبره دا وي چې په پوره توګه بې طرفه واوسي. ډاکټر سرفراز خان وویل که چیرې پاکستان د ایران پر ضد له امریکا سره همکاري وکړه نو دا به یو تیروتنه وي.
مسلکی طور باندې پاکستان کې د بند والا دی، بل بریلین دی، ادریم شیا مسلک خلو تعداد کې دی او دا پاکستان کې دنه به مسایل جوړ شي که دا ایران خلاف امریکا سره ودرېږي. البته که پاکستان د ډالرو په چکر کې لکه افغانستان کې د پیسو په چکر کې یا خپل لیجیټیمیسی یعنی خپل آئسولیشن ختمول لپاره د حکمران ذاتی خبرو لپاره کا پالیسی اورګان دا ماضی کې همداسې پالیسی سره تاوان کړی دی. بیا لوی تاوان
دا په داسې حال کې ده چې کله امریکا د جنوري پر 15مه د عراق په پلازمینه بغداد کې د ایران د قدس ځواک مشر جنرال قاسم سلیمانی وواژه، نو ورسره د دې هیوادونو ترمنځ وار لمخه موجوده ترنګلتیا لا پسې زیاته سوه.
د بورور کاکړ راپور کې تاسو واوریدل چې آیا پاکستان کولی شي چې د ایران او امریکا ترمنځ راپورته شوی کړکیچ کمول کې څه رول ولوبوي؟ په دغه تاسو راپور واوریدو او زو پیښور ته هلته کې زموږ خبرجال غلام بوس موږ سره ټلیفون په کرخه دی او زه تاسو بیا هم وایم چې د پیښور په نشتر حال کې نن قبایلي جرګه رابلل شوې ده. هم پر دې غلام بوس سره خبرې کوو. غلام بوس یو ور بیا سلم شي او زما به ستاسو نه همدغه پوښتنه وي چې دغه جرګه د چا لخوا رابلل شوې ده او د دې هدف څه دی؟
جی بالکل، دغه جرګه چکم دا نو زیاتره د چکم د اپوزیشن غوندونه دي دا وی لخوا رابلل شوې ده چې پکې پیپلز غوند، مسلم لیگ نون، عوامي نېشنل غوند، قومي وطن غوند، دغه شان پښتونخوا ملي عوامي غوند، جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام پی چې هغه په خوا د انضمام مخالفت هم کړو خو هغه په دې کې دي او ورسره حکمران غوند تحریک انصاف هم په دې کې د جرګې تر بدلې شوې ده. د دې لپاره یو کوارډینیشن کمیټي هم جوړ شوې ده. د وزل مخکې د دې غونډې شوې او د مخکې نه دیو دا نیټه اعلان کړی و، اولې 15 جنوري نیټه اعلان کړی و، خو بیا ځینې غوندونو ځینې مشران دغه او دغه مصروفیتو دغه په وجه نه نن نیټه ولا وټا کړی شو. نو نن دا جرګه 2 بجې په نشترال پیښور کې لږ کېږي پیلېږي او د دې چې کوم موجوده د پارلمان غړي دي د قبایلي سیمو یا په خیبر پښتونخوا کې چې کوم د اسمبلی غړي دي هغه ټولو ته بلنه ورکړل شوې ده. دغه شان په خواني د پارلمان
مننه به غلام بوس ځوانانو ته دې هدف سره دې جرګې
د دې هدف دا دی چې د دغه نه پس د امام نه پس چې کوم صورتحال دی او پاره کې چې کوم اجمن شوی د انضمام په وخت باندې چې کوم هغه سپارښتنې وي 100 روپۍ مصرف کولو هر کال در روانو لسو کلونو لپاره په قبایلي علاقو کې نو چې دا کوم مخالف غوندونه دي نو هغه دا وایي چې دغه پیسې د وسه پورې هلته نه دي لګول شوی اسی تش په نوم باندې انضمام شوی دی خو هلته د پرمختګ کارونه نور اصلاحات هغه شان نه امریکای کی څنګه چې د عوامو توقعاتو دیو دا وای چې وس دا جرګه مونږ را بلو چې په تفصیل سره پدې کې دغه وشي خبرې وشي او د حکومت نظر هم و پختلې شي ځکه پکې حکومتي چارواکو ته هم بلنه ورخړې شوې ده.
ډیر زیات مننه په پیښور کې د مشال دیو خبريال و غلام وستا ست معلومات درکول چې دغه قبلي جرګه نن د سیاسي ګوندونو لخوا را بلل شوې ده او پر دې کې بعدوی پر دې بحث کوي چې په 2013 کال کې کله قبلي سیمه په خبر پختخوا کې زم کړل شوې نو له هغه وروسته څه کارونه شوی دي کمی جمعنی ده حکومت لخوا شوی ویل کبایلو سره آیا هغه ته عملی شکل ورکړ شوی او کنه. اوس راځو دي ته چې د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیریو د مخنیوي لپاره قانوني مسوده منزور کړي. په دې مسوده کې تر اتلسو کالو په کم عمره ماشومانو د تیریو کوونکو لپاره سخت سزاګار ټاکل شوی دي. د ماشومانو د حقوقو لپاره مبارزه کوونکي کڅه هم د دې قانون د منځوریدو هرکلی کړي خو وايي چې د یو قانون جوړولو ته چې څومره اړتیا وي عمل کول یې هم هغومره ضروري وي. نور تفصیل د بورور کاکړ په دې راپور کې.
د پاکستان قومي اسمبلی د جنوري پر 15مه نیټه یو داسې قانوني مسوده منزور کړه چې پر ماشومانو د جنسي تیریو د مخنیوي لپاره یې سختې سزاګانې ټاکلې دي. په دې کې پر ماشومانو په جنسي تیریو کې د ککړو کسانو لپاره د ټولو مربند سزا او 1,000,000 روپۍ جرمانه مقرر شوې ده. په دې جرم کې لږ تر لږه سزا 10 کاله بند ټاکل شوې ده. دا قانوني مسوده د هغو پولیسو چارواکو پر ضد هم د کاروایي سپارښتنه کوي چې پر ماشومانو د جنسي تیری په پیښو کې سمي او پر وخت پلټنې نه کوي. د زینب الرټ ریکوري اینڈ ریسپانس بل په نامه دا مسوده د بشري حقوقو لپاره وفاقي وزیر شیری مزاری اسمبلی ته وړاندې کړې وه. نوموړی د بل تر منظوري وروسته اسمبلی ته په وینا کې دا قانون ډیر مهم وباله او د پارلمان د هغو ټولو غړو مننه وکړه چې په منظوري کې ورسره همکاري کړې وه.
دا قانوني مسوده د کمیټې غړو په یو خلو منزور کړی و. نو زه د هغوی او دلته د ټولو ډیره مننه کوم. سما په خیال خو د ماشومانو د ژغورلو لپاره د دې قانون منزورول یو تاریخي ګام دی.
په قومي اسمبلی کې د بشري حقوقو د قائمه کمیټې مشر او د پیپلز ګوند پارلماني غړي مهرین رزاق بټو پر حکومت ژغ وکړ چې اوس د دې قانون عملي کېد باور کړي.
چې هر قانون دلته جوړی کی حکومت باید هغه عملی کړي، ځکه چې دا وخت ماشومان ته ټولو زیات له خطر سره مخامخ دي چې موږ د هغوی ساتنه وکړو.
دا قانون اوس مهال یوازې د اسلام آباد سیمې لپاره دی او صوبې به په همدی اړه قانون سازی کوي. په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکی ارشد محمود وایي چې دوی هیله لري چې دا قانون به په ټول ملک جوړ او عملی شي.
پاکستان کې ډیره غټه مسله دا ده چې قانون سازی خوشي خو په هغه باندې عمل درآمد نه کیږي. زه دا امید لرم چې په دې باندې به عمل درآمد لپاره هم حکومت غي وزور لګي چې په دې قانون عمل وشي. نو داسې په نورو صوبو کې هم په کار دي چې دغه سي بلونه پېښ کړي شي، خاص طور باندې په پښتونخوا کې شهر د ماشومانو خلاف د جنسي تیرې چې کوم دې دا غي مخنیوي وشي.
په بلوچستان کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره کارکونکو عبدالودود ترین مشال رادیو ته ویل چې پاکستان قوانین جوړوي خو د عملی کولو لپاره یې وسایل نه بیلوي. نو له همدې کبله د پوینا هغه قوانین نه عمل کیږي.
په ګر دنیا کې پاکستان شاید په سلور پنځه ملکو کې د چیر ډیر قوانین دي، مګر په پاکستان هغه سلور پنځه ملکو کې چیر ډیر زیات مسایل دي. ماشومان غا پری قانون پاس کی، لیکن دا غته پاره چې دا غا فینانشل ریسورسز دي غنه الوکیټ کی. کله چې فینانشل ریسورسز نه نو دا غا ډایریکټریټ او سیکریټریټ نه جوړیږي. کله چې سیکریټریټ او ډایریکټریټ نه پاګه بن امپلیمنټیشن نه
په دې قانوني مسوده کې د یو داسي ځانګړې ادارې جوړولو سپارښتنه هم شوې ده چې د ورکیدونکو ماشومانو د لټولو او راخوشي کولو ذمہواري پر غاړه ولري. دا بل به اوس د منځوري لپاره سینټ ته وړاندې کیږي او له هغه وروسته به پر ولسمشر لاسلیک کوي چې قانون ترې جوړ شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان اسلامي نظرت کونسل وایي د کمی احتساب ادارې ځینې کارونه له شریعت سره په ټکر کې دي چې دوی پرې یو راپور هم برابر کړی او ډېر ضربه یې د انصاف وزارت ته ورکړي. د اسلامي نظرت کونسل مشر ډاکټر قبله یاز نن لږه شېبه مخکې له مشالو سره په خبرو کې ویل چې د کمی احتساب ادارې یا نیب ترمیمي آرډیننس 2019 درې دفعې د اسلامي قوانینو مطابق نه دي.
یو خدای چې پدې کې بارے ثبوت دا د ملزم په ذمہ ده، جبکہ شریعت دعوائی کے بارے ثبوت الزام لگون کو پذمہ دے. دوم پدے کی پلی بارگین دے، پلی بارگین مطلب دا دے چی کچرتا مثلا دا سادے تشی چی تا یو عرب روپے خوڑلے دی او پاگے کی کت یو سا حصہ ور کے مثلا دے دیش کروڑا یا سلویش کروڑا نو دا باقی پیسے دے تا معاف شی. بل پکے واد معاف کوا دے، نو واد معاف کوا مطلب دا دے چی کا شریک جرم یو سڑے یو فرد داومنی چې او مادہ جرم کړی دی او زدا ټول تفصیلات در کوم د دې بل سړی خلاف، نو دا وعده باف گواه گنجائش هم په شریعت کې نشتا. زکه چې وعده باف گواه خو شریک جرم وی، به هم په جرم کې شامل وی، نو اسنګت دې جرم نه خلاص ہے او د دې مفادات مطابق د گواہی اخلي. بل یو بلا خبر ہے چې کوم د نیب طریقہ کار دے چې ملزم تر سو پورے هغه الزام ثابت شوی دی، دمرا ملزم بے گناہ دے، نو هغه ته حد کڑے لگول، دغه تشہیر کول په میډیا باندې، دغه بدنام کول، دغه هتک کول، دا ټول خبره د شریعت سره هم هنګ ندی او د انساني حقوقو هم خلاف ورزی ده.
د ساينس او ټیکنالوژي چې کوم وزیر دی فواد چودري، هغه هم په تاسو نیوکه کړی دی دغه راپورټ راتلو نو ورسته. بل په پاکستان کې هم اکثر په هاندا خبرې کوي چې اسلامي نظریات کونسل اوس پورې د نیب چې کوم کارونو په دې باندې مخ کې ولې دا قسمه خبرې نه کوي، دا قسمه راپورونه نه جوړول. یو دوی دا خبره کوي او دوی مدوی دا وایي چې په پاکستان کې دومره ترهګری و، دومره خلکو وجل شول، نو دا غي پړه باندې اسلامي نظریات کونسل ولې خاموشو.
دا هو زمونږ د مهربانانو د ناخبره علامه ده، ځکه چې اسلامی نظریاتی کونسل پترخ کرے باندھے ډیر مضبوط موقف راخسته دے او حکومت پیغام پاکستان اعلامیہ دا پاکے اسلامی نظریاتی کونسل اول صف کی اولاد دے یاد ترخ گرے خلاف یو اعلامیہ او فتوا دا بل نور چکمے کی سی بھی دا سے رپورٹ او دا سے سفارش او دا سے رائے بنی کما اہم مسئلہ بخ تر اغلے دا اسلامی نظریاتی کونسل پہ خپل رپورٹ یا سفارش نو دے ور کڑے
اردن کو تاسے دا اسلامی نظریاتی کونسل دا مشر ڈاکٹر قبلہ یاس خبری واوری دلی او اس دا ہم تاسو مشر دا خبرو پڑا بانی نیب لا ہم سنی دی بلی وقت شوے دے لسنی بی بجی لے مجید بابر دا خبرو لنڈی زورو
ایران ومن الاج د جنوري فاطمه په تهران کې د غوي پوز د یوکرين مسافر ورون کې الوتکه په غیر ارادي توګه د انساني غلطۍ لامل په نخ کړي او غرغي تللی ده. نن سهار د ایران سرکاري ټلویزیون د دې الوتکې د وشتو د منلو د خبره په داسې حال کې وکړه چې د سور دونه د غربي نړۍ د مشرانو او کارپوهانو لخوا د ثبوتونو په بنیاد د ایراني توغندیو له امله د الوتکې د وشتو تورونه ایراني حکومت رد کړي ول. په دغه الوتکه کې 160 مسافر سپاره ول چې ټول وژل شوي دي. په کوټه کې پرون په یو جمعه کې په 14 کې 15 تنه ووژل شول. په وژل شو کسانو کې د کوټې پولیس ډي اس پی امان الله هم شامل دی. 14 د کوټې د سټلایټ ټاون د غوسابات په جمعه کې ماښام د لمانځه په وخت کې وشوه. د همدې ذمہواري د داعش وسلوالې ډلې اخیستې. نن به د پیښور په نشتر حال کې د دمشو قبایلي د لو د حقونو په اړه د ټولو سیاسي ګوندونو مدني فعالانو قبایلي مشرانو وکیلانو خبریالانو د کوونکو لویه جرګه کیږي. تیر ورځ د پاکستان قومي اسمبلی په ماشومانو د جنسي تیری په اړه د سختو سزاګانو د بل منظوري ورکړه. په دغه قانوني مسوده کې په ماشومانو په جنسي تیری کې ککړو کسانو لپاره د عمر قید او د 100,000 جرمانه تجویز شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې د منځني ختیځ د صورت حال په اړه د خپل دوسی سیال سرګی لاوروف سره خبرې کړې. اسلامی ندیاتی کونسل چې د احتساب موجوده قوانین د اسلامی اصولو مطابق نه دي او په دې لړکیه تجاوز وفاقي وزارت قانون ته استولې دي. امریکا د ایران د حکومت په اتو لوړ پوړو چارواکو بندیزونه ولګول.
دا مجید بابا چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوریدونکو اوس هم ورسره درې دونې خبرونې روښانه مستقبل د دې اونۍ په روښانه مستقبل خبرونه کې به واورئ چې د سوات سیدو شریف کالج زده کوونکو هغه تاثر غلط ثابت کړ چې یوازې د شخصي تعلیمي ادارو زده کوونکو په امتحانونو کې اول نمبر اخیستی شي. دوی وایي چې د سرکاري تعلیمي ادارو زده کوونکو هم چې محنت وکړي نو لوړ مقام ته رسیدلی شي. دا خبرونه ستاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار منور شاه جوړوي. راځي چې په ګډه ته وښو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. په عامه توګه دا سی فکر کیږي چې په شخصي تعلیمي ادارو کې د زده کړو معیار د سرکاري تعلیمي ادارو په نسبت لوړ وي او د دې یو وجه دا هم کېدې شي چې په امتحاناتو کې اکثر د شخصي تعلیمي ادارو زده کوونکي اول نمبر اخلي. په شخصي تعلیمي ادارو کې انتظامی چارې په وړه پیمانه تر سره کیږي نو پکې وړو وړو مسلو ته هم توجه ورکول کیږي چې لوجي د دوی نتیجې خیر راځي. خو د دې مطلب دا نه دی چې په سرکاري تعلیمي ادارو کې د زده کړو معیار په حقیقت کې ښکته دی. د دې ادارو ځوانانو هم وخت په وخت ثابته کړي چې دوی هم اعلی نمبرې ترلاسه کولی شي. د سوات جانزیب کالج زده کوونکی اعزاز رشید سکال د 12 په امتحان کې په ټول بورډ کې اول پوزیشن ترلاسه کړي. دی وایي چې څوک مهنت کوي د هغوی لپاره سرکاري او شخصي تعلیمي ادارې فرق نه لري. نوموړي له مشال ریډیو سره په خبرو کې د بریا په اړه خپل احساسات داسې شریک کړل.
وسنګ کې اول موږ تر بورډ نه کار لګې وی تاسو پوزیشن نه نو لکه پوزیشن هوا دې نه خو به تا موږ چې لاړو نو آی ګم ته پتو لګی راځي چې تاسو پوزیشن دې نو موږ ډیر خوشاله او دا ور الله نعمت دې سوکار کې نو هغه ته کار سیل ملایږي او زه مور خپل د واګانی وسره.
اعزاز رشید وای خواري ډیره کړې وا خو دا ته مې نه وا چې اول پوزیشن به واخلي.
دا خو لګلاندې زمون نمبر چې کومه رالي په فرست ایئر کې 5 8 نو هغه کې خو زمونه یو جنې مخ کې وا نو ما یې کې لګا د زه خو که راشم په فوټ کې نو په یو دویم یا په درېیم نمبر به په یک خو زمونږ سره امید نه وو. بیکاز د پروفیسرانو زمونږ د استادانو ډېر زیات رول دی، ځکه هغوی چې مونږ ته ډېر ښه پړای کړله او لکه ډېر زیات زمونږ ته ښه خوش راکړلې مخکې طرف ته، ځکه زما فرسٹ ایئر کې نمبر یې داسې رالی نو هغو لکه ډېر زیات خوشحاله شو. زمونږ د جنزیب کالج یو سټوډنټ مخکې طرف ته داسې روان دی او زمونږ کالج نوم پرې روښانه شو. دې سره اوس چې زما بورډ کې پوزیشن شو نو هغې سره کالج پرنسپل چې زما ټیچران او ټول ډېر خوشحاله.
نوموړي وویل چې د امتحان د تیارۍ لپاره یې هر ورځ تر 15 غنټو مطالعه کړې وه.
کالج نه علاوه خو بس هاسټل کې پاتې کېدو او ټیوشن یې ورسره وي چې لکه پری ټایم به دومره نه وو ډوډۍ او مانځ وکړو. غنټو په حساب تقریبا مېبي 15 تقریبا ډېر داسې پارټیانو او د ګیمونو دې شوق مې نه کوو، بس خپل کتاب سره کار او لکه سبق ته نیول نو بس لکه مخکې اپوزیشن برقرار ساتل لپاره چې نمبر یې خراب نه شي.
دا چې په مستقبل کې څه جوړېدل غواړي او نور ځوانانو ته څه پیغام لري اعزاز رشید په دې حق لوي.
نو مخې ان شاء الله اراده مې ده چې ډاکټر جوړ شم ان یو ایس د عوام خدمت وکم او ان شاء الله 25 تاریخ مې ټیسټ ته بس تیار روان دي. تاسو هم دواګانې کوو بس دواګانې بیا ساتي څه دا پیغام ورکو چې څوک چې محنت کوي لگا محنت ښه شي، چا چې محنت وکړه ته محنت فائدہ ملويږي او لگا هر کس لگا کار رجا محنت وکړي خپل ټیم خراب نه کړي.
د اعزاز رشید پلار جان رشید په سکول کې استاد دی، وایي د زوی په بریا ډیر خوشاله شوی دی.
زه چې راځم چې خوشاله یم چې کټ خبر راغله پښتو خبر په جامو کې نه زیدو کنه نه دا نه غوته دا ناڅاپه خبرو جان کالج نارنګ شو چې بیا یو طرف ته خپل ځان ته ګور بل طرف ته الله تعالی ورکړه وتا ته ګور بیا لکه برداشت نه وایي اکثر بیا کالج خو چې کلرنګ کوم ته دا علم نو چې څم نمبر به وي سباله بیا موږ پرس کانفرنس سودا وشو ناری په ولسه چې بیا په پښتون بیا خو بیا ډېر خوشاله سو دغه سونه په سوهاګه و بیا کنه جی.
جان رشید وای سلور زامن او درې لونه لري او په ټولو تعلیم کوي. نوموړي وویل چې په بچو د کور کارونه نه کوي او په تعلیم کې مخکې تللو ته هڅوي.
خپل دغه نشته کور کې اصل مخفل د څه غونېوي چې دی بهر دغه شان سبقونه خو د الفورې سکول نه میټرک کړ بیا جان کالج کې اډمیشن دغه شه خپل ما دونه د خپل ماشومان ته خپل سبق نشم دخله ها پښکول شو جی کور کې صرف اصل کتاب دی کتاب دی بس دغه واسطه چې کتاب نه پروتوکول حتی کې چې مونږ د میلمه په اړه سره میلمه د پارم دوه بو د چې د پارم پروتوکول نکو.
بلخوا د سواد په جانزیب کالج کې د اعزاز رشید له استاد نثار محمد خان سره مهم خبرې وکړې دی. وای
موږ لاست ایئر سیشن سٹارټ کو او موږ سره چون کې د بلډینګ لګا مسله وا خو بیا هم د الله مهرباني وا ایڈجسٹمنټ موږ کو او هغه لپاره کیپسټي پیدا شو هغه ترتیب ول موږ جوړ کو او بیا د سمر کې سٹاف ول هغه لپاره موږ ډیر منډه تر وکړه 59 تقریبا موږ سره پرزنت سٹاف او پرمننت سٹاف د خپل کالج او 11 کسان مونږ ډیر پاره ہے کړیو او پای کې زموږ سره 9 کسان پاتې شو دغه لاړو مطلب دا چې د پرمننت سټاف نه علاوه 9 هایر سټاف مونږ سره او پدې کې د لیست سټون سره دی مونږ ډیر زیاته خواري کړې ده پدې کې د ټو سټاف هغه افورت شامل دي او د مور پلار هغه ته جو دا وو پیرنټ سره مونږ پدې کې راوته کړې دا دې کې دا وو عزت ریګولریټی دا او هغه ډیسپلن دی دا ټول هر څه پدې کې انوال دي.
نو موړي وویل سرکاري کالجونه له شخصي کالجونو ډیر وسایل لري خو پدې کې ډیسپلن یا نظم ته ډیره توجه پکار ده.
زه سحر وخت راځم چې په 8 بجې کالج کولای کی ځنی مګنټه مخکې بګیټ کې ولاړم د دې یونیفارم د دې ډیسپلن د دې کارت د دې ټول هر څه مونږ چې کو او بیا چې په کم کلاس کې کم دی کې پروفیسر موجود نه ناغو چې یی سار شي په لارې باندې رښتو دي نه مونږ هغه ته کال کو او مونږ ډیر زیات په دې باندې خوشاله یو زمونږ د سټوډنټ کامیاب شي ځکه زمونږ ډیر سټوډنټ چې هغه نن سبا ډاکټران دي انجینران دي خوخه پوسټر ما دې مونږ سره ملایږي مونږ په دې باندې ډیر زیات خوشاله یو چې قوم بچی دي په دې کې ډیر غریبان خلک هم دي چې هغه ماشاءالله هم سره سړي او نن هغه ډیر په خولي پوسټر باندې دي نو په دې کې د زړه خوشاله چې دا هغه اطمینان مونږ ته ډیر زیات په دې باندې.
نثار محمد خان د زده کوونکو میندو پلرونو ته دا پیغام لري
زمونږ دا پیغام د دې چې زمونږ سره دا ماشوم سهار د 8 بجو نه وانه سهار د 8 بجو نه 10 بجو پر زمونږ سره دلته زمونږ سره تقریبا د 15 غنټې لري خو مور پلار ته زمونږ دا پیغام دی چې تاسو مهرباني وکړئ چې تاسو څنګه چې کله تاسو کوټه واپس درځي دا تاسو خو یې چې تاسو نن څونه کار کړی دی تاسو مونږ ته ریجستر وکړئ تاسو مونږ ته کلاس ورکړئ تاسو ټیسټ کې څونه نمبر یې اخیستي تاسو اسائنمنت لري
چې دا مختلف غمنګا حوالہ کو نو د دمور پلار دا ډیوټي چې کوم څه په دې باندې نظر ساتي دا نه چې کتابونه راشي کالج نه او دې کتابونه ورته او سوال بیا خپل کتابونه راوړي نو په دې کې دمور پلار هغه توجه ډیره زیاته شامل ده چې هغه او بلکې مونږ چې د بازي پیرنټس سره رابطه وکړو چې دا لکه ایر ریګولر دی یا سکر دی تاسو مهرباني وکړئ نو مونږ دې مور پلار هم دا پیغام دی کله مونږ تاسو سره رابطه کوو مهرباني وکړئ تاسو فورن زمونږ کیمپس سره راځئ د دې ماشوم تپوس کوئ ځکه ډیر په کلو کلو باندې خپل بچو تپوس نه کوي
په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د ویلاند د مینه پاس
په روخانه مستقبل خبرونه کې داونه اورې چې کوم ځوانان مهنت او خواري کوي دا غي لپاره سرکاري تعلیمي ادارې ته ټولو خې دي خو استادان یې وایي چې د یو ستکون کې په بریا کې د استادانو ترڅنګ د مور پلار رول هم ډیر مهم دی په دې حق لا د تفصیل لپاره د مشال ریډیو ترڅنګ سه
سکال د یو لسم دولسم په نتیجو کې د سواد جانزیب کالج زده کوونکی اعزاز رشید اول پوزیشن ترلاسه کړي نو موړې خپل کامیابی د مور پلار دعا او د استادانو مهنت بولی د دې کالج یو استاد نوید اقبال خان مشال ریډیو سره خبرو کې وویل
په دې کې خو دې زمونږ پرنسپل سه د طرف نه مطلب سټریکټ هدایت دي چې لکه کم سیاسی سرگرمی چی دین آغی بچی دین آغا با منگ دلتا ڈسکریج کو آغا سے مطلب داغی کوشش پکو چی آغا منگ دلتا پرینک دو زکر چی دارا کم معاشمان چی دی یا سورنٹان چی دی نداغی پا تعلیمی کیریئر بانی چی دین آغا دیر زیاد اثر پر باسی ٹک دا چی دی پازیتیو اثر ہم نی ہو چونکی منگا دلتا مطلب دا سٹوڈنٹس آگ رنگ میں چاہے ور نہیں دیں دا آگے دو جی نظم دا کوشش ہوئی دا پرنسپل یا بیاد آگے نا علاوہ زمین کم چیف پراکٹر ہوئی دا کالج چی دا آگا باقاعدہ طور مانی چی دے ریگولرلی چی دے آگا ویزٹس کئی آگا نظر ساتھی
نوموړی وایي چې په کالج کې د سیاسي مشرتابه لخوا مداخلت هم د نشت برابر ده چې لوجی د استادانو کارکردګي ډیره ښه ده نوید اقبال خان زیاتوي چې په جانزیب کالج کې زده کوونکو ته د غیر نصابی حلزلو لپاره هم موقع برابرول کیږي داراز د دې کالج پرنسپل ممتاز علی شاوای اعلی معیار لپاره یې ټوله ضابطه په پام کې نیولې دي
په دې 1300 سلور کالو کې دا اوس چې وسره باندې موږ په دې کې په ایڈمیشن کې د سیس زور واچو او په کالج کې د سیمه مداخلتونه هغه غیر ضروري مداخلتونه د ختمولو لپاره موږ کوشش وکړو په میرټ باندې ایڈمیشن وکړل او د الکانو ته د خط تعلیم ورکول لپاره په یو نوې لار باندې روان شو کوم چې جدید لار ده او دا غي هغه میوه چې نو خو په ورځ کې نه کېږي خو موږ اخر دا غي هغه میوه میلاو شو او سکه موږ جی تاسو به یو پوزیشن کنا زمونږ 3 پوزیشن دی او ټاپ 3 پوزیشن چې کوم دی اعظم په کالج کې چې پای کې یو پوزیشن د کمپیوټر ساينس دی یو د انجینرینګ دی او د میډیکل د پوزیشن چې کنه 1021 نمبر دی زمونږ یو سټوډنټ هغه ستري چې د سې ټارګټ یې چور دی زموږ خیال چې دې تر سره کول دی ګران کار دی
دا چې د کالج د کارکردګۍ خکولو لپاره یې څه ځانګړي اقدامات کړی دي ممتاز علی شاه وویل
هغوی دپاره دا وایي چې زموږ سره چې کم پروفیسرانو هغه خو ډېر کمپیټنټ مخکې هم وو او اوس هم دي کنه چې خو چې کړو ته انوایرمنټ صحیح پرووایډ شو او مداخلتونه ختم شو نو هغه چې په کله سټوډنټس ته مخاطب کېدل نو په ځای دی چې په کلاس کې لږ کسان نه شنو ټول مناسو یا موږ په ایگزامینیشن سیستم کې دن نه زموږ کنټرولر ایگزامینیشن خپل می په کالج کې موږ ایگزامینیشن هم شروع کړو چې هغه ته پری بورډ وی یا د سی ټیسټ وی او دا غي موږ کمیونیکیشن باقي د پیرنټس هم شروع کړل د سټوډنټس او د پیرنټس مخکې رابطه شروع شوه مخکې دا و چې د سټوډنټ په کالج کې راغلل بس اسی بده شپه ګرځیدل په دې باندې موږ ډیر زیات او دا یو کس خبر نه ده دا یو ټیم ورک ته په دې کې زموږ سره د کالج سټاف چې دی هغه ټول وګه په وګه باندې روانو او د دې د موږ کوم اچیومنټس کړي دي په دې کې سټاف ادم د کالج دا ټول هر څه چې دی کنه کلریکل سټاف ته کوو کاران دي دا ټول ته د کریډټ سي
دا چې د کالج د کارکردګۍ خکولو لپاره یې څه ځانګړي اقدامات کړی دي ممتاز علی شاه وویل
هغه د لپاره دا وایي چې زموږ سره چې کم پروفیسرانو هغه خو ډېر کمپیټنټ مخکې هم وو او اوس هم دي کنه چې خو چې کړو ته انوایرمنټ صحیح پرووایډ شو او مداخلتونه ختم شو نو هغه چې په کله سټوډنټس ته مخاطب کېدل نو په ځای دی چې په کلاس کې لږ کسان نه شنو ټول مناسو یا موږ په ایگزامینیشن سیستم کې دن نه زموږ کنټرولر ایگزامینیشن خپل می په کالج کې موږ ایگزامینیشن هم شروع کړو چې هغه ته پری بورډ وی یا د سی ټیسټ وی او دا غي موږ کمیونیکیشن باقي د پیرنټس هم شروع کړل د سټوډنټس او د پیرنټس مخکې رابطه شروع شوه مخکې دا و چې د سټوډنټ په کالج کې راغلل بس اسی بده شپه ګرځیدل په دې باندې موږ ډیر زیات او دا یو کس خبر نه ده دا یو ټیم ورک ته بده کې زموږ سره د کالج سټاف چې دی هغه ټول وګه په وګه باندې روانو او د دې د موږ چې کوم اچیومنټس کړی دی بده کې سټاف ادم د کالج دا ټول هر څه چې دی کنه کلریکل سټاف ته کو نو کران دي دا ټول ته د کریډټ سی.
تاسو د جانزیب کالج اسوات د پرنسپل ممتاز علی شاه خبري واورید. د دې کالج زده کوونکي اعزاز رشید اسه کال د یو لسم دو لسم په نتیجو کې بورډ اټاپ کړي او دوو نور زده کوونکو یې هم اعلی پوزیشنونه ترلاسه کړي دي او هم په دې ځای د دې ونی روخانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202211 2 4 1 2 1 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي خاط او آباد اوسئ.
اردوونکو مشال لري ته وګه سي تاسو روخانه مستقبل اونې ځ خبرونه واردا اوس هم لجمن سره سم ورسېدل د بلې اونې ځ خبرونه باختر ستوري د ادبي او کلتوري خبرونه تاسو لپاره هر اونې باز محمد به چمتو کوي راځي چې پګړو ته وګشو.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به په پښتو شاعرۍ کې د انزورونو په اړه ریپورت ولرو. بیا به په جلال آباد کې د کلاسیک خبرندوی ټولنې له مشر نعمت الله صدیقی سره د علمي او مسلکي کتابونو د چاپ په اړه لنډه شان مرکه ولرو او په اخیره کې به په پښتني کلتور کې د ننواتې په ارزښت ریپورت ولرو. لومړی ریپورت ترازو په دې وروستیو کلونو کې د ټکنالوژۍ د پرمختګ سره د ژوند په بیلابیلو اړخونو کې پرمختګونه رامنځته شول. د علمي او مسلکي پرمختګونو ترڅنګ په ادبیاتو او په ځانګړي توګه پښتو شعر کې هم یو شمېر شاعرانو نوښتونه وکړل او په خپلو شعرونو کې انزورونو ته تم شول. په همدې اړه مو څو تنه شاعران په یو رپورټ کې درغږولي دي. دی ورستیو کلونو کې اکثره ځوان شاعران له روایتي شاعرۍ راوتی او په خپل شعرونو کې نوښتونو ته پام اړولې دي. لکه په شعر کې داخلي موسیقیت یا د لفظونو تکرار، نوې خیال، ژور فکر، عینی او ذهني انزورونو ته په خپل شعرونو کې ځای ورکوي. ځوان شاعر رحمت الله زرمل چې د ادبیاتو په هنزینه د فراغت پر مهال د اجمل ان په شاعرۍ کې انزورونو باندې مونوګراف لیکلی وایي پښتو شعر په دوه ډوله انزورونو شعر کیږي چې یوې ذهني او بلې عینی انزور دی.
انزور کچیر په حسن مطلع کې راغلی وي د دې باعث کیږي چې لوستونکي او اوریدونکي له ځان سره د تلوسي په لرلو سره تر مخته پورې ولیدي. بل د دې باعث کیږي چې دا شاعر د دې لوستونکي اوریدونکي په ذهن کې خپل ځای پر ځای کړي. بل ګټه دا ده چې د شاعرانه الفاظ د روحي اغیز پیدا کوي. د روحي اغیز خپل د لوستونکي اوریدونکي هغه د لیوال پر ذهن دغه سی اغیز کوي چې همي دا شید لولي همي له شعر څخه هغه مفهوم اخلي. د انزور له برکته په شعر کې ځینې مانوي او لفظي خلاوي پیدا کیږي. استعاره پکې ډېرې ښې پیدا کوي. کله کله استعاره خپل د دې باعث کیږي چې انزور را پیدا کی او هغه انزور چې بیا د دې استعارو پر بنسټ را پیدا کیږي هغه انزور هم شعر جذابه کوي، هم الفاظ ډېر سندریز کوي.
د کابل پونتون د ژبو او ادبیاتو په هنزي استاد زیورامه نصرت وایي چې هغه شاعران چې په خپلو شعرونو کې انزورونه کاروي د لوستونکو او اوریدونکو په زړونو او ذهنونو کې ځای پیدا کوي.
کوم کله د شعر تعریف کوو نو لن یو تعریف ممداده چې خپله
آئینی او ذهنی انځورونه په شیر کې نغښتل د دې باعث کیږي چې شیر رامنځته. اصلا موږ دوه ډول انځورونه لرو په شیر کې، یو آئینی انځور دی یعنی موږ یې په سترګو کې ګورو عملا، یو ذهنی انځور دی یعنی کتلی نشو، لکه چې وایو چې د خیال په نیلۍ وختم اسمان ته، موږ دغه نیلۍ کلم حس کولی نشو. منتها یو انځور دی چې په ذهن کې یو حالت انځوریږي. همدغسې خیالي او آئینی انځورونه د دې باعث کیږي چې شیر ښکلی کړي. نو که زه ووایم دا به مبالغه نه وي چې ټول شیر تقریبا پانزور باندې ولاړ دی.
شاعر او لیکوال عزت الله جواب هم له انزور پرته شیر نیمګړی ګڼي او د خپل سو انزوري زوبیتونو نمونی راته وایي.
وی غیر د انزور نه خو شیر څه شیر نه پاتې کیږي. شیر هم انزور دی، د یو کیسی انزور دی، د مینې انزور دی، د ماخام د مایکدې انزور دی، د رنگین مازیګر انزور دی، دا د بدبختۍ د ناورین د دې تشدد او د دې جنگ جګړې انزور دی. طالب ادا بچا تکړی نکاح څوک به ساتي، ظالم ګوره کونډي یتیمان په چوک کې ناستی، لاهور دی که تهران دی که ډیلی دی که دوبۍ ده، په هر ځای کې زمونږ کارګران په چوک کې ناستی. شاعر باید تصویرونه واخلي د خپل ماحول نه او هغه خلکو ته وړاندې کړي. په ښوونځي کې کتابونه سوځېدلي، ډیوې مړې شولې، بادونه دي ماښام دی.
شعر پوهان وایي چې که یو لور ته شعر د شعور د بیدارۍ او فکري تنویر ذریعه ګڼل کیږي، نو بل لور ته په شعر کې انځورونه ځای په ځای کول، د کلمو مناسبه کارول او په یو بیت کې د یو توري سوزه کارول شیرونو ته ښکلا او ځلا وربخي. همدا وجه ده چې نن سبا اکثره ځوان شاعران په خپلو شیرونو کې نوښتونه رامنځته کوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په ننګرهار کې په لسګونه خپرندوی ټولنې فعال دي چې دینی، مسلکی، علمی، ټولنیز او ادبی کتابونه خپروي او بازار ته یې وړاندې کوي. په دې ټولنو کې یو هم کلاسیک خپرندویه ټولنه ده چې د تیرو دریو کلونو راهیسې کتابونه خپروي او اکثره یې طبي کتابونه خپاره کړي. د دغې ټولنې مشر نعمت الله صدیقي مو د کتابونو پر چاپ درغږولی دی.
نعمت الله صدیقي صاحب، تاسې کلاسیک خپرندویه ټولنه چلوي او بیلابیل کتابونه مو خپاره کړي دي، کول راته د کلاسیک په خپرو شو کتابونو باندې خبره وکړي.
تر اوسه پورې کلاسیک خپرندویه ټولنې خواوشا 200 کتابونه خپاره کړي دي چې په دې کې زیاته برخه یې د طبي کتابونو اړخ دی. زیاتره کتابونه د منځنی طب یا د عمومي طب په برخه کې موږ چاپ کړي دي. خواوشا تر 150 کتابونو پورې طبي دي او دا 500 خواوشاوې بیا نور ادبي او یا ذوقي کتابونه دي.
200 کتابونو کې چې تاسو 150 یوازې طبي چاپ کړي دي، څومره اړتیا محسوسېدله؟
اړتیا تقریبا د تخصصي یا د څانګو کتابونه یا د پونتون د تدریسي کتابونو بازار نسبتا د نورو ذوقي او عامو کتابونو په نسبت زیات دی. دغه مسلکي کتابونه په بازار کې د خلکو هم ضرورت دی، د محصلینو د پونتونونو هم ضرورت دی او همدا علت دی چې خپرندوی ټولنې دغه مسلکي کتابونو ته ترجیح هم ورکوي. دا د اړتیا په بنسټ باندې دغه کتابونه هم موږ چاپو، هم نور خپرندوی ټولنې چاپوي.
او بازار یې بیا څنګه دی؟
بازار یې تقریبا څه چې بالکل داسې ویلی شو چې د ټولو کتابونو په بازار کې د دغه مسلکي کتابونو یا د پونتونی یا د تدریسي کتابونو بازار زیات دی او اړتیا یې هم ډیره ده.
د مسلکي کتابونه تاسو یوازې د طب په برخه کې چاپ کوئ که نه نور داسې انجینری، د زراعت په برخه کې او یا داسې په نورو علومو کې چې هغه د پونتون د تدریس برخه جوړوي؟
په ټولو برخو کې تقریبا موږ کتابونه لرو هم او چاپ کړي مو هم دي، خو ډیره مخه مو چې دغه له طبي کتابونو سره دی. همدا مهال تقریبا د طب د کتابونو ترڅنګ نور تدریسي کتابونه، هغه مطلب په ښوونه او روزنه کې یا داسې د ساینس په پونځیو کې، د ادبیاتو په پونځیو کې، د ټولو برخو کتابونه مو چاپ کړي هم دي، خو هغه په کمه کچه دي، زیاته برخه یې طبي دي. د نورو پونځیو یا د تدریسي کتابونه هم لرو چاپ کتابونه او لای هم چاپو.
تاسو مخکې د 50 کتابونو داسې د ادبي او ذوقي کتابونو خبره وکړله، دا مو چې چاپ کړي دي تروسه بازار ته وړاندې کړي خرسيوي نه دي خرسيوي
په دې 50 کتابونو کې تقریبا زیات ادبي کتابونه دي او ادبي کتابونه هم داسې وګڼه چې د مشهور شخصیتونو دي او مثلا غزنفر صاحب دي اجمل خولي دي دوی کتابونه دي هتا داسې هم شوي دي چې دوی دا کتابونه مو دوی ډیشنه چاپ کړي دي د تدریسي کتابونو ترڅنګ د ادبي یا د ذوقي کتابونو بازار خده گزاره کوي هغه عمر لکه څومره چې تدریسي کتابونه خرڅيږي یا بازار لري دومره دغه عام کتابونه نه لري خو د تیر څو کلونو په نسبت کسړې وګوري دغه عام ذوقي او ادبي کتابونه هم خدي بازار لري
تاسو سمودوړان دي د جرس په نوم غزل نمبر چاپ کچی تایر افریدی صاحب کلونه کلونه د کراچۍ نه چلول وو د سه هو د موکړو چې تاسو به نور د ننګرهار نه چلوي د سلسله ولې ودرېدله
جرس د غزل او د نظم د غنو د اهمیت په اساس باندې ډیر زیات چلی د هم په لره او هم په بر پښتونخوا کې استقبال شو همدا اله تو چله تایر افریدی صاحب سره استاد سمیم خبره شریک کړي وا او د جرس چلته تقریبا لڅو کلونه را پدی خو ولاړو دلته لننګرهار پیل شو خو سړی نه پوهیږي چې له کومه مرغې وایي البته د یوې ګڼې له خپروي وروسته زموږ د ذاتي مصروفیاتو یو ځینو نورو مسایلو په اساس باندې جرس دوامه ګڼه چاپ نه شو او ودرېده
د باختر ستوري ګرانو مینوالو د ډیورنګ کرښې دواړو غاړو پښتنو یو بل ګډ کلتور ننواتې دی کله چې له یو چا ساوه او خطا وشي که دا خطا لوی هم وي خو چې د پښتنو په نرخ او رواج ننواتې وشي زیانمن کسې له انتقام منصرفیږي دا چې ننواتې څنګه کیږي نجیب الله الوخیل پرې رپورټ چمتو کړی دی
ننواتې د پښتنو او د لوی پکتیا د خلکو او قومونو یو درون او منلی رواج دی چې په خپله پخوانۍ بڼه پاتې دی او اوس هم ورباندې هغه مسلې حلیږي چې د حل نورې لارې ونه لري د لکڼو د سیمې یو قومي مشر حاجي شاپور مشاد راډیو ته وایي په پښتنو کې د ننواتې کلتور د ډیر ارزښت لرونکی دی دای زیاتوي که مقابل لوری هر څومره توانی شوی وي او څومره سخت و مشکل سره مخامخ وي د ننواتې په واسطه مجبوریږي چې له غچ او خپلو غوښتنو تیر شي
د ننواتې رواج یا کلتور چې کوم شوی ده دا ډېر به اهمیت او ډېر د سره ارزښت لرونکی ده ځکه هغه څه چې په نورو جرګو په نورو مسایلو په نورو تعلقاتو نه خلاصیږي هغه مشکل د ننواتې په نتیجه کې خلاصیږي ننواتې داسې یو رواج ده چې میر مشرون دنیا لیمون ټولوي غیسره پڅان کې یو حیوان یا پسه یا غوسکا یا داسې شتون ځون سره وخلي مقابل جانب کورتا ورسی یا غیر کلی جماعت ورسی په غزه کې دوی کوشش کوي چې دا نه نوته د څالول کې غوسکا لول کې غیر خلکو نه هغه څه چې تقاضا او سوول لري کوم چې مجبوریت دی غیر وختنه کې ولی هغه مقابل لوره که هر څومره مشکل سوال هم مرمختکی و څومره مشکلات سره مخامخ وي څومره تونی شوي هم وي دغې ننوتې د رواج په مقابل کې دوی د خپلو غوښتنو نه د خپل هغه نه صرف نظر کې او د دې قوم ته احترام کې حتی د احترام څه چې ډېره ښه دعوت میلمستیا هم ورکوي میلمستیا په څنګ کې عضنونه دوی ډېر لوړ بولي چې هغې په نتیجه کې دوی په منځ کې هغه کومه ګانډه هغه ستونزه چې هغه د زړه نه شوي وي هغه خلاصیږي
قومي مشر حیدرګل منګل وایي ننواتې هغه څوک کوي چې ځان ملامت او مجرم وګڼي او یا مشران ورباندې د ګرمې او ملامتۍ غږ وکړي
اصلا هغه څوک چې خپل ځان مجرم وګڼي او یا مشران کومي په یوه نه دا فیصله وکړي چې ته مجرم یې هم مجرم سړی هغه مظلوم ته ورسي ننواتې کې چې څوک چاته پر ننواتې ورسي که هغه ډېره لویه ګناه کړې وي هغه بخښنه ورته کوي
د ګربزو د قوم یو تن مشر حاجی ګل احمد خان وایي په ننواتې ډېر مشکل مسایل حلیږي د ول په وروستیو کلونو کې له دې لارې هغه زندنۍ بدی چې 50-60 کاله ورباندې تیر شوي وو حل شوي دي
ننواتې په هغې حالت کې چا ته تلای شي چې تصادف یو سړی چا نه مشکل جوړ شي فرض کړه موټر چپا شو چا نه یو سړی ووالو یا کوم بل تصادف جوړ شي پیغ وخت کې سپینځیر ورچی ننواتې کې نو کله چې به تکین استل ډېرې غټ غټ مسایل په دې حل کیږي او بل دا چې په تیر وختو کې فرض کړه داسې مشکلات وي چې ډېرې په میراث پوتې بدای وي موږ چې ورغلی یو هر چاته چې ورغلی خدای دا اجر ورکړي سل کلی پنځه کلی په تیرول باندې چې وي خدای ورکړي کړي
د کرخې د دواړو غاړو د قومونو ډیرای دی وجنه سره یو شان دي د وزیر د قوم یو مشر محمد عمر خان وایي ننوات په دوی کې دومره ارزښت لري چې دښمنان سره ورونه کوي
د ننوات دا شاید کنه په مش کې چې کوم یو سړی باندې مړای وشي بیا کومي مشرون ورشي بیا چې کله جوړه سره کو بیا دا میر ننوتی والا بیربلی اني د باد په بدل کې لکه ګونا په تب سره مپ کیږي د باندې دام په مشکه دا غو چې هغه ننوتی بیربلی ادا ګونا مپ شي دا دمر در نه شلاري په مشکه چې دشمن دشمن وی دا سره ورنا کوي لکه ادب کوم په یوام زکه په تشیم د لنجا سره روشي بیا دا چې په خدای پوری سره یو ورشک شي یا کوم یا بلغوی یو مشر وی د کلی یا عالم می یا بل داسې سړی وی پیر پکیر وی چې هغه غبر دا ودره وی هغه ننوتی دا کومینا چې کی ما د وسړی ته غوډه کړی وی ته چې بس څه پیسې لا د وکړل د میهمانه لید میشته منځره
یاد دی وی په لوی پکتیا پختون میشته سیمو کې اوس هم ډیرې مسلې د نرخ رواج او د سول لارې حلې کی او د قضیو خې لړخونه د جرګو مرکول خو د داسې پریکړې عزت کوي او عملي کوي
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد بیت اجازه ورکړي خاط او آباد وسئ.